یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې په کابل کې د ملکیانو پر یو کور د امریکا د برید په اړه د پینټاګون څېړنه کوي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. سرچینې وایي د پاکستان حکومت د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره په افغانستان کې پټې خبرې کړي.
خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستانیو چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي، او په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بې وزلي.
د واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دي، ډیر ځوانان داسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي.
نور مطالب هم لرو، او د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له هغې مخکښې وکیلې سره خبرې لرو چې راتلونکي ته د امیدوارۍ په سترګه ګوري.
ولس زموږ پوه ولس دی، نو زه ډېره ناامیده نه یم. امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. ټاکل شوی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوند کې دوه لپاره خبرې د روانې میاشتې په 9 په ویانا کې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د بوسنا هرزګوینه د 16 ځواکونو ماموریت تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخارووا پرون په موسکو کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي، او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په دې وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړي، او موسکو تر اوسه دا ډله د ترهګرو د ډلې په توګه له لیست نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو این ایس سی آر ورم ورځ هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې ده چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 بې ځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنې مرستې ورسوي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله د ټولو بې ځایه شو شمیر شاوخوا 3.5 میلیون وګړو ته رسیږي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمیر مالونه له تورخمه واوښتل، او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یوه میاشت مخکې تر دې په تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، میوند اتلان، اباسین څپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې یوې سره مخامخېږي. دا لوبې به 10 ورځې دوام کوي. خبرونه لازم دی راډو اوري. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمن د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندې کېدو په اړه خبرې د روان نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 15 میاشتو رئیس په ټپه درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون چهارشنبه په یو بیان کې د دغو خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران له خوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 نیټه بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال خپل هیواد له دې تړونو وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم له غیر اورسته په دغه تړون کې کړي ځینې ژمنې تر پښو لاندې کړي او د بیلګې په توګه په لوړه کچه او زیاته پیمانه د یورانیم د بډاینې پروسه بیرته پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په یوه خوله د بوسنیا هرزګوینا د 16 ساعت ځواکونو ماموریت تمدید کړ. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د چین او روسیې په خاطر په دې اړه چې د یوه پریکړې لیک ملاتړ وکړي له هغه د نړیوال 16 ساعت د استازي دفتر ترې لرې کړی شوی دی. دغه پریکړې لیک له مخې د اروپایي ټولنې په مشرۍ 600 کسیز ځواک ته چې د U4 په نوم یادیږي د یو بل کال لپاره هلته پاتې کیږي. په تصویب شوي پریکړې لیک کې د عالی استازولۍ د دفتر عبارت وروسته له هغې لرې کړی شو چې اوسنی استازي کریسچن شمیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل لومړني راپور کې ویلي وو چې د بالکان سیمه کې پروت دا هېواد د بوسنه سربیانو لخوا د بیلتون غوښتونکو اقداماتو له کبله له بالقوه ګواښ سره مخامخ دی. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب کې لویدلې چې و کسب کې وژل شوی. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوند شرکت انټونوف 12NA الوتکه پرون د ایرکوتسک په سیمه کې ولویده. روسي رسنۍ وایي دا الوتکه وروسته تر دې له رادار ورکه شوه چې یو ځل ونتوانېده چې کښېني. تر اوسه د دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی څرګند. په دې الوتکه کې 2 عمله د بیلاروس و، 2 پکې روسانو او 2 هم اوکراینیان. او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنگلاديش له دې جام څخه اوټ شوی او استرالیا باید بنگلاديش ته په لږ ډیر توپیر ماته ورکړي چې نیمه پای لوبې ته هیله ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بل لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ. د سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. افغانستان پرون بل لوبه له هند سره وکړه چې لوبه هند وګټله. د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې روان دي. دا لوبه د اکتوبر په 12 پیل شوی او پای لوبه د نومبر په 14 ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه پر تفصیل سره کتلای شي. د ازادۍ رادیو د وپانه پته د ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویلي امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 30 کلونو لاسته راوړنې بې ځایه ځای نه شي. خو ښاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې طالبان په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخوانی لری شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بې ګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت حق شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 30 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو خلکو اقلیتونو او داسې نور برخو حقونه په تیر شلو کلونو کې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپل خلکو د ارادي استازولي کولای وشي. لا دی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلی و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غنی د طالبانو په مشرۍ حکومت ته وسپاري. هغه ویلی و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غنی تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دای ویلو چې دا نوی حکومت به ټول شمول او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غنی د اگست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و. له دې وړاندې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد هم ویلي و چې د مخکنی حکومت پر ضدل له هغه سره په تضاد کې رامنځته شو چې پلان یې نیول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي د پخواني ولسمشر اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې ناکامې شي. د زمري په څلرویشتمه د کابل له سقوط وروسته په کابل کې د ملکیانو پر یوه کور د امریکا د برید په اړه د پنټاګون تازه څېړنه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانوني سرغړونه نه ده شوې. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 کسان ووژل شول. امریکایي چارواکي وایي څه چې دوی موندلي د اړیکو په پروسه کې اختلالات وو چې ډېر خلک پکې ښکیل دي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یوه کور د اګست په 9مه په دغه برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبر لاندو وویل چې پلټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې دغه برید تر سره کوونکې ټیم ارزول او پر اساس دغه برید تر سره کړی وو. د دوی پلټون کې ټیم د دې تر څنګ دغه برید د اجرا کوونکو مکالمه هم وارزولې. جنرال سعید وویل دنه د مندل چې قانون یا د جګړې قانون څخه د سرغړونه شوی وي. هغه همدارنګه وویل چې داسې څه هم نه دی موندلې چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د موندلې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډېر خلک پکې ښکیل دي د سبب شوی چې دا پیښه رامنځته شي. پنټاګون د دې پیښې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپور چې محرم دی نه دی خبر کړی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د دغه تر سره شوی بریټ په لومړی ورځو کې د دې بریټ دفاع کوله او ویلو چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي پنهخه کړی او ورسته لاغې چې امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه. د سپتمبر په 18مه امریکایي جګپوړي قومندان د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینت مکنزي دا ومنل چې په دغه بریټ کې یوازې ملکی وګړي وژل شوی او هغه یې وتراجي کتیر وطنو بلله. د نیویارک ټایمز په څیړنه کې ویل شوی چې په دغه برید کې هیڅ یو ترهګر نه دی وژل شوی بلکې په غلطۍ ملکی وګړي پنهخه شوی دي. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته باید تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره په همکارۍ بحث وکړي چې پاتې غړي یې امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 100 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخم تر او ورځې دونه خبري کې غرمه 12 بجه او 15 دقیقې دي. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شی به پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې 800 میلیونه ډالر صادرات درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی رئیس توکل احمد یار د پنځمه پورز ازادي رادیو ته ویل، افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې زرګونه ټنه پیاز، وچه میوه، تازه میوه لکه انګور، انار، مڼی او اوګه بهر ته صادره کړي چې ټولیزه بې 800 میلیونه امریکایي ډالر ترسیږي. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو دوو میاشتو کې په بانکونو کې د افغان سوداګرو د پیسو بند پاتې کېدو او د افغانستان د سوداګریزو بندرونو او ګمرکونو د تړلې پاتې کېدو له امله سوداګر د وارداتو او صادراتو په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ وو. د فراه ولایت مرکز او په دغه ولایت کې د ابو نصر فرایي سوداګریز بندر ترمنځ دویم لاین سړک د جوړولو چاري بیا پیل شوې. د فراه لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال والی مولوي عبدالسمد فاروق پرون چهارشنبه د دغه سړک ترغونې د کار پیل په محل رسنیو ته وویل. یا سړک چې د فراه مرکز د ابو نصر فرایي له سوداګریز بندر سره نښلوي 160 کیلومتره اوږدوالی لري چې 80 کیلومتره به د ایران په مالی مرسته جوړیږي. دغه سړک د جوړولو چاري په 1948 کال کې پیل شوې او هغه مهال یوازې 80 کیلومتره جوړ شو، خو د امنیتي ستونزو له امله 80 کیلومتره له جوړېدو پاتې وو. د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او 150 افغاني له خپل حساب را وباسي. د افغانستان بانک پرون دی ویلامې په خبرولو سره ویلي چې کچېرې د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتنی ډول خپل پیسې له بانک را وباسي، نو کولی شي 1200 ډالر یا 100 افغاني په یو میاشت کې را وباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې اواز د 200 ډالرو درا ایستلو او د افغاني حساب لرونکو په اونۍ کې د 100 افغاني د رئیسلو اجازه درلوده. او نن د کابل په سرای شاهزاده کې افغاني له بهرنی اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغاني او نوی پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني اتیا پوله، یو یورو 104 افغاني، یو انګلیسي پاوند 140 افغاني اتیا پوله، یو اماراتي درهم 40 افغاني لس پوله، زر پاکستانی روپی 1515 افغاني، زر هندي روپی 1200 افغاني او زر ایرانی تومان 3 افغاني دیش پوله.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه هم لرو، خو سورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکل دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو واشنگټن به هم دې تړون ته ستون شي. دا ځل واشنگټن له ایران غوښتي دي چې په ښه نیت خبرو ته کینی. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره د دې میاشتې په 19 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبه پر ورځ ویل د دې خبرو مشيبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکزی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگټن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې. یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستې جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشي چارې پیل کړي ژمنه یې وکړه چې د تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په ویانا کې په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځ ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ل آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اوربند خبرې کړي. د پاکستان پاوز او د تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د آزادۍ رادیو مشال څنګه تویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري خودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې دې ډلې دا خبر رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو د مشال څنګه همکار پامیر ساحل راکوي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې و چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی وو. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی اوسیدونکو په اوسنی وخت کې په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي ک لګښتونه راکم شي نو د ډیری ځوانانو، پیغلو او د هغو په کورنیو کې به د ډیرو ستونزو مخنیوی وشي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج دي.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شو. په دغه واده کې د 12 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم تر سره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کې خوده چې د دې په پلارګنی او خسرګنی دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم شي. نو موړي زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنوي بوج راسي او د کورنوي ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت دو طرف آمدیم، هم حاجی آقا
زه دو دوار لورو خواه دل تراغلیم، هم می ده حاجی آقا خواه او هم زما خواه و زکه چی ویزای لگوشتون می خواه ندی
اضافی رو ما خوش نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وایی لدغه گرد واده چخه هدف ده لگوشتون را کمول او پا ودونو که ده بیزای دودونو مخنی ولدی. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنې اوسیدونکو د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوزدې کولو وروسته لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیره ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو اول ور غټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نموړی زیاتوي ځینې غریبی کورنۍ دي له سرمایدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي. هغوی د خپل شړی سره پخې غزوي.
خلک بیخي بې وزله شوی دي، اقتصاد نشته دي، کاروبار نشته دي. لبل خو د واده جهزیه نور شندیر قیمت دی. دیر زوانان انداز دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی دانو واس نلره چی واده بی وکی او کچر دی داسی مثلا دی سجمی واده ترسل سی دا دیر شبه پا دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دی نور و کورونای و دی بیوزل و کورونای سر دی اقتصاد دیر کمک که.
اقتصاد پوهان پا ودونو که دا زیاد و لگختون و راکمول دا طولن اقتصاد دا گتر رسول بولی. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاته بستر کې چې ځنه سره ده دا مسلمانانه په شاده سره سوال دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنات والی دي په جنات کې وی هم نه ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زب دې دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې دا خنجران هم پوس او مسلمانان هم په زوسی باندې خبر شي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي دا درندگان دي دا دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مرتي دوزخ ته دي دوی په شراو باندې شیدان کړی دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هماغه کسان دي سوداګانې ګرانده وندیاره د څه لږ سل روپی یا دس روپی دا هیڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران په همداسې غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي کله کله بدی منجی تصمیم